وسم چې څومره زیاته لوبه د دوی سره وکړي د دوی هغه فشار په موږ باندې کم شو.
دې کې ستونزه چیرته ده؟ تا د فلسطین غږ چې زما مظلوم مهاجر د فلسطیني عمر بیچاره دی، د هغه په حق کې غږ چې کول بیا کفر شو. ولې
د افغانستان بریا د پاکستان په خلاف حتمي وه؟ کانه نو که سبا و، خو د دې بریا مزه سل چنده زیاته سوله.
پېښور کې د طالبانو د قونسل جنجالي څرګندونې وایي امارت مفتوا صادره کړې چې پاکستان کې جهاد نشته او مهاجر شړل د دوی کورنۍ مصلحت دی. او په مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو ښایسته تکیه او اندېښنې. تېرونۍ افغان ټولنیزې رسنۍ د مصنوعي ځیرکتیا په مټ د نجونو د زده کړو او کرکټ په وجه خپلې وې، خو شنونکي وایي دا ضررونه هم لري.
په افغانستان کې ای دی وړتیا لري چې د هېواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بیلګې په توګه ای آی د ناروغیو تشخیص او درملنې توصیه کولو برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي.
د دې لپاره یو قوي تخنیکي ټیم ته ضرورت دی. متاسفانه چې لا په افغانستان کې داسې ټیم نه لیدل کېږي.
او سم بشپړې ومې ورسته خراغلی. په داسې حال کې چې افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو په تړاو د دغه هېواد د ورکړي ضرب الاجل څلور ورځې پاتې شوې، پاکستاني ځواکونو یو شمېر سیمو کې د افغانانو دوکانونه او بازارونه نړولي او ځینو ښوونځیو ته ورغلي چې له دې طریقه د هغوی د کورنیو پلټنه وکړي. د پنجاب له راولپنډۍ څخه ازادۍ راډیو ته رسېدلې ویډیوګانې ښیي چې پاکستاني ځواکونه یو ښوونځي ته دننه شوي او هڅه کوي چې افغان ماشومان یوسي خو د ښوونځي له ادارې سره په کشاله وختي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ یو وار بیا افغانانو ته خبرداری ورکړه چې ناقانونه کډوال وي نو له پاکستانه دی ووځي، خو که د پاکستان ویزا یې واخیسته بیا پاکستان ته راتلی شي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں ان افغانز کی جو غیر قانونی طور پہ 40 سال سے
موږ هڅه کوو هغه افغانان چې له 40 یا 50 کالو راهیسي دلته غیر قانونی میشت دی هغوی وباسو او هغه زموږ دشمنان نه دي. دوی دی واری خپل هیواد ته ولاړ شي بیا دی ویزا واخلي او راځي.
ویزا لیکر آئے ہماری طرف آئے ہماری جو مومنٹ ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے.
د پاکستان صدر اعظم همداراز ټولو پولیسو او ادارو ته عام تام صلاحیت ورکړی چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د افغانانو د نیولو او جیل ته استولو او د جبري شړلو اقدامات په خپله خوښه مخته یوسي. دغه راز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي نه به د مهاجرو د ایستلو ضرب الاجل وغځول شي او نه هم افغان مهاجر له ځانه سره پاکستان نه تر 50,000 کلدارو زیات پیسې ایستلی شي.
بدقسمتی دا ده چې ډیر زیات افغانان دلته غیر قانوني اوسیږي. اوس دا خو د برازیل نوم نشو اخیستلی او نه برازیل ته لیږلی شو، خو ظاهره خبره ده چې دا افغانان دي. دوی به ځي او دوی سره چې کوم پیسې دي هغه به افغانۍ وړي، ډالر ورسره نه
پرېږدي. مسله زموږ د ټولو مسلینو هغه دا ده چې ویزو مسله ده. تقریبا درې ځلې ما په خپل سبتنام ورته وکړې ریجیکټ کې، هیڅ ورباندې معلومات نه کېږي چې علت یې څه دی. تقریبا د ټولو مسلینو ویزې ریجیکټ شوې دي. دوی دلته اوس عموما اکثره محصلین چې اوسیږي غیر قانوني اوسیږي، هغه چې په دې چې دوی راتلونکي نومبر میاشت کې تقریبا په 23 تاریخ باندې دوی تخصصي برنامو لپاره سبتنام کړی دی او دوی د ویزو درک هم نه لګېږي. دلته وضعیت هم ډېر سخته.
بلخوا افغان هنرمندانو د پېښور استیناف محکمې نه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د دوی د شړل کېدو د مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي.
نو دوی پرون د افغانستان خدمت کو، د هغه ځای خدمت کو چې دلته وي، د دې ځای به خدمت کوي، د دې ځای خلک، د دې ځای، د دې وطن، د دې خاورې به خدمت کوي.
نو دا دوه کاله خو ډېر خطر شوله، دومره په عذاب را په عذاب نو په دې اوس وخت کې نو موږ خو پروګرامونه د ورځې نه د شپې اکثره چې په دې لارو باندې راځو نه کې دي پولیسو د خوانه چک پینډونه دي بس دا مدرې اوروره بس کاټ راکه موږ سره کاټ نشته دی تنګه یم په عذابیم.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په اټک کې یو موقتی کمپ هم جوړ کړی دی، خو برېټانیا بیا له اسلام آباد د افغانانو لومړنۍ 200 کسیزه ډله لندن ته یوړه. دغه راز په چمن کې د ډیورنډ کرښې اغاړه خلکو کسبګرو کاروباریانو لوی لاریون کړی او د سپین بولدک په دروازه یې بې اسنادو تګ راتګ لپاره د زمینه سازۍ غوښتنه کړې ده.
د چمن د عوامو دغه جمعي غبیر ته دی اندازه ولګی چې د چمن سره تعلق لرونکي یا د کیل عبدالله سره تعلق لرونکي هر طبقه نن پر سړک باندې ده او سراپا احتجاج ده.
خو پاکستان چې پر افغان کډوالو د رحم هیڅ غږ اورېدل نه غواړي، په نړیوال جام کې د پاکستان له ماتولو وروسته د ابراهیم ځدران لخوا کډوالو ته د خپلې جایزې ډالۍ کولو دغه هېواد کې خورا غوغا جوړه کړې ده. زدران چې د افغانستان لپاره د پاکستان خلاف شپږتیا منډه جوړ کړي، د غوړه لوغاړي جایزه افغان کډوالو ته چې له پاکستان په زور اخراجي ګډاله کړه. پاکستانی رسنۍ او چارواکو موضوع په خپل ماتي د خورا چول لپاره په سیاسي موضوع اړولې ده. دوی نیوکه کړې چې پاکستان له افغان کډوالو سره ملما پالنه کړې او د زدران دغه کاری په زخمونو مالګه چولی.
تر کله پورې به ظلم برداشت کوي؟ یو انسان برداشت کوي ګورای که یو څوک یو چیرته مهاجر هم وي، د مهاجر د ټریټمنت یو لاره وي، په یو طریقه باندې به ته هغه له خپل ملک نه باسې. نه سې ته زنانه بې عزته کې جایداد لوټ کې دکانونه مات کې او په زور په جبر اوسړې له هغه ملک څخه. نو ابراهیم زدران، زه د لوبې سیاسي کولو مخالف یم، اما په دې وخت کې موږ کوم بل پلیټ فارم لرو نه چې خپل آواز اوچت کړو. نو د ابراهیم زدران دې جرأت ته دې ماسور سلام ده.
نو دا کوم نه خبره نه ده، زمنګ مهاجرین څوک چې همیشه د خوږی ګوتې په توګه باندې پاکستانیانو ته استفاده کړې ده، همیشه د افغانستان د حکومتونو په مقابل کې د فشار د آلې په توګه ته استفاده کړې ده، یو ری بیا ته استفاده کوي او ظلم قرباني کوي. زه دا نه وایم چې غیر قانوني کډوال نشته، غیر قانوني کډوالو سره چال چلن طریقه شته ده. ته لسیز لسیز غیر قانوني ساتي، خو چې کله د حکومت باندې د فشار راوستلو وخت شي نو بیا په ظلم کې، او دا د ظلم په حق کې، د غیر په مخالفت کې، د افغانانو په حق کې خپل غږ پورته کوي. د کی ستونزه چیرته ده؟ تا د فلسطین غږ جګ، زما مظلوم مهاجر د فلسطینی عمر بیچاره ده، د غیر په حق کې غږ جګول بیا کفر شو. ولی
دا مشتاق ریم چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې په بریا سره غږیده، خو د افغان لوبغاړو په دې بریا هغه وخت اوبه واوختي چې په خیبر پختونخوا کې د طالبانو جنرال کونسل محب الله شاکر له پاکستانی رسنیو سره په تازه مرکو کې ویل د دوی امارت او مشرانو فتوا ورکړی ده چې په پاکستان کې بریدونه جهاد نه دی او د طالبانو دا کار باید وستایل شي. حافظ محب ویلی دی دوی ژمن دي چې له افغان خاورې به د هیچا پر خلاف اقدام نه کیږي او د پاکستان په څیر هیواد کې خو به هیڅکله داسې کوم کار ته اجازه ورنه کړي. هغه د پاکستان حکومت ته د دوی په ژبه پڑوسی یا ګاونډي هیواد ویلی او د افغان کډوالو د ایستلو موضوع د دوی خپل داخلي موضوع مصلحت بلل دی. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې پاکستانی رسنیو خبر ورکړیو چې ځانګړی استازی کابل ته لیو پلاوی سره تللی تر څو طالبانو باندې پاکستان کې د جګړې ضد یوه فتوا صادره کړي. دغه راز د طالبانو د دفاع وزیر بیان هم رسنیز شو چې خپلو خلکو ته ویلي و کله چې مشر امر کړی دی له افغانستانه جهاد ته مه ځئ نو دا خبره ومنئ. ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د دغه چارواکي څرګندونو خورا توند غبرګونونه پارولي دي. فعالانو ویلي د افغانستان ډیپلوماټیکو دستګاو باندې د خبرو د بحران دومره سخته ورځ بل هیڅکله نه وه راغلي. او د افغان مهاجرو په اړه یو بل خبر بیا د افغانستان له غربي ګاونډي ایران لرو چې د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی له خپلې خاورې د غیر قانوني افغان کډوالو په شړلو باندې ټینګار کړ او طالبان هم تورن کړي چې د خپل هیواد د کډوالو په اړه جدي نه دي. ایرانی ایرنا اژانس د وحیدی له قوله ویلي دوی له 200 زرو زیات افغان کډوال شړلي دي خو بیرته ایران ته راغلي او دوی اوس اړ دي چې ایران کې مش د قانوني اسنادو نه لرونکي کډوال بیرته هیواد ته ستانه کړي. د هم د پاکستانی چارواکو په تقلید ویلی چې دا موضوع له افغانانو سره د ایران د دښمنۍ په معنا نه ده. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د ایرانی چارواکي څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د مخه طالبانو د خپلو ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو سره د مناسب او د کډوالو د نړیوالو قوانینو په اساس چلند وکړي. اما ایران یوازې تیره اونۍ 10,000 افغان کډوال بیرته په پوله افغانستان ته اړولي. او د قلم د خوندان لپاره د دې ونی بلخ خبر دا ده چې د قلملار ټولنې مشر متیولا ویسا له 215 ورځو وروسته د طالبانو له زندان آزاد شو. متیولا ویسا د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د جمهوریت له وخته خلک هڅول چې خپل لونې او ماشومان خونځیو ته واستي. د طالبانو له راتګ وروسته هم زده کړو ته د اجازه ترلاسه کولو هڅه کوله، خو 13 مارچ میاشت کې د اروپا له سفر څخه تر ستنېدو سم د لاسه وروسته ونیول شو.
خپلوان شوونځي تواستوي پمدغه سیمه کې سار ډاکټرانی وروزي چې زموږ استاد خور ورندار بیا پردي نارینه ډاکټر ته ولاړم نسی.
بلخوا په پیښور کې د نېشنل ګوند ملت پال سیاستوال سردار حسین بابک افغانستان کې د نجونو د تعلیم په بندیز نیوکه کړې ده. هغه ویلي د پښتونخوا ګڼ شمېر نجونې هم د افغانستان په طب پوهنځیو کې په زده کړو بوختې وي چې اوس هغوی هم د زده کړو د دوام اجازه نه لري. هغه له ټولو دیني علماو غوښتي چې مکې مکرمې ته ولاړ شي او د خدای تعالی د کور له امام سره په ګډه طالبانو ته جرګه شي څو ښوونځي بیرته پرانیزي.
چې دا پنځه میاشتې شپږ شپږ شوې ټولې بچیانې کور کې ناستې دي دغه کم از کم د کلمې نظام نشي کېدی دغه ټولو علما کرامو ته زه خواست کوم د ټول قام د طرف نه او د ټولو بچیانو د طرف نه چې د امام کعبه په مشرۍ کې لاړ شي او هغوی ته خواست وکړي چې کم از کم دغه ظلم نور بند کړي.
او ټولنیز رسنۍ دا ونې ټولې د افغانستان په خوندوري او تاریخي بریا باندې رنگینه وي. په نړیوال جام کې د افغانستان په لاس د پاکستان تاریخي ماتې لکبله نه یوازې په ولسی کچن مانځنه وشوي بلکې ګڼو سیاسي مشرانو هم افغانانو ته د دې خوشحالۍ مبارکي ورکړه.
د پاکستان او انګلستان په خلاف د افغانستان د لوبډلې دغه بریاوي د سڅنو چې د تم خلاف یا یو ناڅاپه یا اپسټ وو والے چې موږ دا اول ځل نه دی چې پاکستان ماتو. دوی نام په مارچ کې پورا سیریز ګټلای دی. دوی تم اوس په ایشین گیم کې ماته ورکړه او کله چې موږ د دوی سره سیریز وړ ډېر نږدې لوبه وشوې.
پرزیدلی ولسمشر اشرف غنی په خپل ټولنیزو رسنیو د دې بریا ډېر لنډه خو مانادار مبارکي ورکړه او دا بریا ستره او تاریخي بلل ده. افغان خزو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری بیا د مبارکۍ ترڅنګ ویلې دي افغان لوبغاړو په دغه سختو شیبو کې خپل افغانانو او نړۍ ته د مسکا او خوشحالۍ ښه موقع برابر کړ. په خوانی ولسمشر حامد کرزی بیا د خپل مبارکۍ ترڅنګ افغان لوبغاړو ته را روانو لوبو کې هم د بریا دعا کړې ده. د ډاکټر غنی لومړی مرستیال امرولا سالی بیا ویلی افغان لوبډلې دا ماتې په سم وخت سم ځای او سم پیغام سره ورکړه خو ملي لوبغاړو ته توصیه کړې ده چې د طالبانو له نخو او سیمبولونو څخه راتلونکي کې هم ځان وساتي او د ملي بیرغ د رپولو هڅې ګړندې وساتي. احمد مسعود بیا ویلی افغان لوبغاړي له سیاسي مسایلو ډیر لوړ او د ټول ملت یو ډول ارزښتونه دي. هغه ویلی دي چې په دې سخت شیبو کې چې افغان لوبغاړو ملت ته کومه خوښي وروبخله د مننه وړ ده. په طالبانو کې بیا د دوی د دوهې دفتر غړي سهیل شاهین د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د اولمپیک کمیټې مشر احمد الله وسیق او انس حقانی د مبارکۍ پیغامونه خبره کړي او ټولو د افغان ځوانانو د استعدادونو ستاینه کړې ده. د غرض د افغانستان د جمهوریت نظام د حج اوقاف وزیر قاسم حلیمی د مالی پخوانی وزیر عمر زاخلوال د ننګرهار پخوانی والی ضیاء الحق مرخیل پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله فضل هادی مسلم یار او نور هم د ولست خوشحالی په دې موقع کې د مبارکۍ نوبت نه ده هیر کړ. له کوزی پختونخوا بیا د نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک د پی ټی ایم مشر منظور پښتین علي وزیر او د ملی ډیموکراټیک غورزنګ مشر محسن داوړ او نور ملتپال مشرانو هم د خوشحالی په مبارکۍ باندې بدرګه کړي او افغانانو ته د هوسار اتلونکو هیله څرګنده کړي ده. او تیر اونۍ د مصنوعي ځیرکتیا له سترګو ډیر ښکلی او خیالي افغانستان هم په ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته شو. مصنوعي ځیرکتیا چې د ژوند په هر ډګر کې د اسانتیا او راوستلو لپلوی نړۍ کې انقلابي کیفیت راوسته افغانستان کې تیر اونۍ پر خلکو هغه ښکلی پرمختللی او د نجونو د زده کړو نه برخمن افغانستان انځور کړ چې دوی یې غواړي. دغه خیالي افغانستان زړه هی خوون کې اړخ هغه و چې یو شمېر فعالانو د نجونو د زده کړو د بندیز په تړاو خپل غږ او اعتراض را برسېره کړ. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ چې دوه کاله وشول افغانستان کې پورته کول جرم حسابېږي د دې ټکنالوژۍ په مرسته خلکو ځینې د بیرغ رپیدلو صحنې هم ځان ته جوړې کړې وي.
یعنی تاسو په نړۍ یوازینی خلک یاست چې له ټولو اساسي هتال مرني حقوق څخه به برخي یاست. خو پوښتنه دا ده ولې او چا د څه په مقابل کې خپل ایند سازه کوي؟
ولې غمجن یې؟ ولې خپه یې؟ لږه مسکا راته وکړه چې زما زړه هم خوشحاله شي. الله پاک له تا هیڅ شی نه دی اخیستی مګر دا چې په بدل کې تر هغې ښه درکړي.
کرکټ هم چې دا مهال د افغانانو روح او حواس ټول ورسره تړلی او د یووالي په نخه بدل شوی دی. په مصنوعي ځیرکتیا یو شمېر ځوانانو دا نخه هم انځور کړې ده. شنون کې په دې باور دي چې انځورونه جوړول د مصنوعي ځیرکتیا ډېر کوچنی استعداد دی، بلکې دا ټکنالوژي که افغان ځوانان پوه کړی شي پرې د طب، صنعت، اقتصاد او ساینس برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کوي.
2023 کال د AI د پرمختګ یو انقلابي کال بلل کیږي. د AI پر مټ جوړ شوي سیستمونه د روغتیا، تعلیم، کرنې او نورو مهمو سکتورونو د ښه پرمختګ لپاره ډېر ګټور او اړین دي. په افغانستان کې AI د دې وړتیا لري چې د هیواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بیلګې په توګه AI د ناروغیو د تشخیص او درملنې توصیه کولو برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي. زده کوونکو ته د زده کړې مواد برابرول، د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د ښه حاصلاتو راټولولو برخه کې او همدارنګه د امنیت او څارنې سکتورونو لپاره د AI په مټ ډېر ښه سیستمونه رامنځته کیدلی شي. دا هم اړینه ده چې یادونه وکړو چې AI په مټ ځینې سیستمونه د غلطو معلوماتو خپرولو او د خلکو ترمنځ نفاق اچولو لپاره او نورو مختلفو پروپاګندونو کې هم کارول کیږي.
خو له اسانتیاو سره سره له مصنوعي ځیرکتیا څخه نړۍ ډارېدلې هم ده. نړۍ په دې باسونو کې ښکېل ده چې یو وخت به مصنوعي ځیرکتیا دومره زورور شي چې روباټونه به یې خپل کړي او روباټونه به بیا انسانان خپل غلامان وګرځي، چې له امله یې ځینو هیوادونو دا ټکنالوژي منع کړې او یا یې په تنظیم باندې کار کوي.
ګټې خو واضح دي چې کار نه باید کې به مسؤلیت والی، دقت والی، اتومیشن او سرعت راولي او سړي سطح به د لاسرسي وړ وي. خو د دې سره سره ډېرې اندېښنې هم موجودې دي چې یو د هغې لویه اندېښنه دا ده چې هره کمپنۍ، حکومت، ډله او ایډیالوجي به د خپلې خوښې معلوماتو په واسطه باندې دا شیونه دا ټکنالوژي ټرین کوي او د هغې څخه به غلط استفاده کوي. زه به د دې ټرین کولو مثال دا دی چې کله موږ انسانان ماشومان یو، مونږ خبرې زده کوو، بیا مور او پلار مونږ ته خوب بد راښیي، همدا خوب بد زمونږ په مازغو کې ساتل کیږي د ډیټا په شکل او مونږ د خوب د بدو تفکیک کولی شو. نو دا سیستمونه چې هر رقم ټرین شي نو هماغه سه به دا تصمیمونه او عمل کوي.
همدارنګه فزیکي امنیت حتی ویل کیږي چې د AI په مرسته به داسې ډرون جوړ شي چې د شخص فیس به لاک کوي، د یو چا مخ به ځان سره ساتي او مربوطه کس به له منځه وړي، یا په ساده اصطلاح ځانمرګي ډرون به جوړ شي او دې ته ورته نور ډېر مشکلات به د AI په واسطه منځ سره راشي. مخکې له دې چې AI افغانستان ته بې بندوبار راشي، موږ باید د AI ریګولیشن په افغانستان کې یا فیر ریګولیشن یا مناسب قانون سازی د خپل شرایطو مطابق تر سره کو. د دې لپاره یو قوي تخنیکی ټیم ته ضرورت ده چې متاسفانه فعلاً په افغانستان کې داسې ټیم نه لیدل کیږي او نه په شته شرایطو کې په افغانستان کې دا وړتیا لیدل کیږي.
هڅه مو کړه چې د مصنوعي ځیرکتیا او د خلکو د ډیټا د خوندیتوب په اړه د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې او یا د مخابرات وزارت نظر هم له ځانه سره ولرو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. او نړیوال جام کې د افغانستان په لاس د پاکستان لبریا ورسته یو شمیر بهرنیانو هم له افغانانو سره ګډه خوشحالي کړې ده. ابوبکر اسماعیل چې په فرانسې کې وسی او په افغانستان مایندې، دا ورځي له افغانانو د افغانانو په بریا ډیره خوشحالي روانه کړې ده.
مبارک شه، مبارک شه، مبارک شه، والله ته مونږ څومره انتظار کړې. ور 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 ګوندره خبرنه شه.
هندیانو خو بیا دا بریا تیره ونی د خپل کور خوشحالي غنلې او هیڅ څوک پکې داسې پاتې نشو چې د افغانستان په بریا خوشحالي او جشن ونه کړ. تر ټولو جالب دا چې د لویدیزو هیوادونو یو شمېر ماسیلینو هم لوزبکستان څخه د ننګیال انوش پلاس ازادي رادیو ته راستولي ویډیوګانو کې له افغان ولسره خپل خوشحالي او مبارکي شریکي کړي دي.
alles gute der afghanischen nationalmannschaft zum sieg bei der cricket meisterschaft. افغانستان بریا مبارک شه.
افغانستان بیرام مبارک.
Mening ismim Firdavs. Men O'zbekistondanman. Afg'oniston xalqini bu bayram bilan chin yurakdan tabriklayman. Afg'oniston bayram muborak.
Salom Afganeli, men Minbayvanizik Qirg'izistondan bo'lam. Bardik Afganelin kirkit bo'yicha utulashi bilan qutlayman. De Afganiston bayram muborak.
De Pakistan qo'randi tarixiy bayram muborak sha.
Jwanday divi Afg'oniston.
Zindabad Afg'oniston.
Yashasin Afg'oniston.
په ټولنیزو رسنیو د پاکستان خلاف د افغانستان بریا چې ټوله نړۍ کې تاریخي وبلل شوه، په ویاړې د هیواد ګڼ ولایتونو کې ولسی خلک په اورلوبو اتڼونو او شور سره راټول شول. طالبان چې موسیقي نه پرېږدي، په دې شپه ځینو ځوانانو د طالبانو دغه بندیز ته هم پام ونه کړ او ځینو سیمو کې چې لا هم د ستونزې جوړېدو امکان و، نو ځوانانو د اتڼونو لپاره چمبې یا دریاګانې راایستلې وې. خوست، کندهار، ننګرهار، هلمند، کابل، پکتیا، لغمان، کونړ او نور لوی خارونه په دغو خوشحالیو کې خورا زیات ګرمو. په دغو خارونو کې خلکو د بریا په خوشحالۍ کې خواږه هم ویشلې دي.
افغانستان هغه لوبډله ده چې سا کال یې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیاتې لوبې وکړې. یعنی د پاکستان سره موږ دوه سیریزونه وکړل، د سریلانکا سره مو سیریز وکړ، د بنګلادیش سره هم فل سیریز وکړ. په هغه کې ټیسټ ون ډے او 23 سره وو. نو پخوا به چې موږ د سریلانکا یا پاکستان یا بنګلادیش سره ډیری به موږ د دوی سره په نړیوال جام یا آسیا کپ کې مخ کېدو، نو د دې توان به دا و چې موږ ته به د دوی نیمګړتیاوې هغسې نه و معلومې، د دوی به په موږ باندې فشار و. اوس هم چې څومره زیاته لوبې د دوی سره وکړې، د دوی هغه فشار په موږ باندې کم شو.
د کرکټ په میدان چې کله موږ دا ثابته کړو دوی ته، په ځای د دې چې د یو عالی تمدن خاوند، د عالی اخلاقو خاوند ملت په توګه باندې دوی دا اپریشیټ کی، دا ومني، دا وستای چې افغانان آفرین په دومره لږ امکاناتو تاسو دیس دې مقام ته راورسېدی. د دې په ځای دا احساس ورته پیدا کیږي چې ختم اوس دومره شو چې ماته راکې. نو خبره دا ده چې زه ډیر حد پورې د دوی دا برخورد چې دی د سیاست نه زیات د دوی په ناخبرۍ او په سیاسي بې سوادۍ پورې تړم.
د افغانستان بریا د پاکستان په خلاف حتمی و، کانه نو که سبا وو، خو د دې بریا مزه سل چنده زیاته سوله کله چې موږ دوی ته په نړیوال جام کې په ډېر یو غټ سټیج کې ماته ورکړه. هغه همداسې ماته ورکړه چې ډېره ون سایډډ افغانستان بالکل ډومیننسي شو کړله. شپږ نوي اووره افغانستان دا لوبه مکمله ګټلې وه. نو دا یو ډېره ستره خبره ده او ډېر یو ستر شکست موږ پاکستان ته ورکړه.
له بریا وروسته یو شمېر خلک د منن یو مبارکۍ لپاره د کرکټ بورډ مخې ته هم ورټول شوي. ازادي رادیو ته له هندوستان هم هیوادوالو د سټیډیوم د مخې د اتړونو ویډیوګانې را لیکلي. که څه هم طالبانو په دې ورځ له خلکو سره نرمي کړې او خپل هم وسلوالو له خوشحالۍ نه ډزې کړې دي، خو د خلکو د خوشحالۍ په رنګ کې بنګ هم هغه وخت ولوېدل چې کندهار کې د امر بالمعروف کسانو خوشحالۍ ته د راوتلي ځوانانو په ډبولو باندې لاس پورې کړ. خو یو شمېر ځوانانو د افغانستان پر رسنیو بیا نیوکه هم کړې ده چې د افغانستان د کرکټ په شمول هر ډول لوبې او بریاوې نن مانځي، نه یې کوریج ورکوي او نه یې د نشراتو لپاره هڅه کوي. دوی وروسته له هغې غوسه شول چې د پاکستان په خلاف نړیوالو سیالیو کې افغانستان تاریخي بریا خپله کړه او پاکستاني رسنیو د دوی په وینا له تبعیض څخه ډکې خپرونې چمتو کړې، خو د ځواب لپاره په افغانستان کې دننه ټلویزیونونو هیڅ ډول برنامې نه لرلې.
د افغانستان رسنیو کوریج یا پوښښ کرکټ او ورزش سره، نو دا اوسنی مشکل نه دی. دا تیرو شلو کلونو کې داسې ورزش او کرکټ ته په هغه سترګه نه دي کتل شوي چې دا د خوشحالۍ یو سمبول دی، د یووالي سمبول دی، د اتحاد سمبول دی او بل کمپټیشن یا سیالي نشته د رسنیو ترمنځ. په پاکستان کې یا په نورو هیوادونو کې د رسنیو ترمنځ د ورزش په پوښښ کې او د ورزشي خبریالانو په راوستلو کې رسنیو ته یو کمپټیشن روان وي، یو بولی غوندې کېږي چې کوم ښه خبریال د ورزش لپاره زه وګمارم. نو زما په اند باندې دا یو المیه ده. او کرکټ غواړو موږ یو ورزش غواړو مخکې لاړ شي، نو څرنګه چې موږ لوبغاړو په انتخاب کې او د ادارې په ښوالي کې کوشش کوو، دغسې باید د رسنیز پوښښ کې چې د کرکټ او د ورزش په خپرېدو کې یا د دې په پبلیسټی کې شهرت کې رول لري، دې برخې ته هم باید جدي پاملرنه وشي.
گاونډي هواد کې فلالو ګوري ډېری ګرمي تفسیری په دی باندې روان دي مونږ هغه کرکټران چې په کور باندې ناز دي د رسانې څخه غوښتنه کوو چې دوی باید راوغواړي او دوی سره مرکې وکړي دوی هغوی چې کوم جوابونه باید د دې څخه ورکول شي د دې لپاره باید ښه میکانیزم برابر شي د دې لپاره باید مرکې وشي وخت وخت سره مونږ د خپل چینل څخه وګورو
په رښتیا هم د پاکستان په وړاندې د افغانستان وروستۍ لوبه په افغاني رسنیو کې ډېره پوښښت نه شوه تر ټولو مهم علت زه فکر کوم دا دی چې اوس په افغانستان کې رسنۍ ډېر احتیاط کوي او همدا وجه ده چې دغسې مهم مسایل چې ډېر حساس مسایل دي او د افغانستان ملت پورې تړلي مسایل دي خوښي خلکو ته ورکوي دا ډېر کم ولمانځل شو خو غوښتنه هم دا ده او ملي رسالت د رسنیو همدا دی چې په دې برخه کې خپل رسالت ادا کړي
په کابل کې یو شمېر رسنۍ ورته ویل دوی له یو پلوه د کاپی رائټ ستونزه لري له بل پلوه د کرکټ بورډ مطبوعاتي څانګه د ملمنو په تنظیم کې سمه همکاري نه کوي او له بل پلوه د پاکستان په وړاندې د بریا په مقابل کې نشراتو ته د طالبانو واضح اجازه نه موجوده میمز په افغانی ټولنیزو رسنیو کې کم کاریږي خو دا داسې څه دي چې له یو تصویر یا ویډیو سره پر یوې مسأله د رشخند لپاره کې نیوي توکي د تړاو په ډول یو ځای کیږي په نړیوال جام کې د افغانستان بریا او دا برخه هم په هندي او نړیوالو ټولنیزو رسنیو کې لاخ کولی او خندونکي کړه ګڼو کسانو د هندي فلمونو برخې کټ کړې وي میمز یې پرې جوړ کړي وو او په کې نیوي شکل د افغانستان د لوبډلې لډاره د نورو لوبډلو وضعیت لا تنزناک خودلو د ریتیک روشن د یو فلم یو صحنه باندې میمز وای افغانستان اوس د کمل عبدالو لمنځه وتلی او د لویانو سیاله شوی ده
ایرو کی تیر کو کیا ہو گیا رے
میں بچوں سے بات نہیں کرتا اور میری عمر کھیلنے کودنے کی نہیں ناچنے کا نہیں کی بتا دینا سب کو
د اکشي کومار د فلم یو صحنه باندې میمز خېچي افغانستان وای تاسو څو شیبي د مخ وکتل چې څنګه میولوی لاسته راوړل خپل کړه
خپل خود دیکھا بھائی صاحب کیا ہوا کیسے یہ روڈ رولر میرے قبضے میں آ گیا اسی طرح آئندہ ایسے کسی نے بھی کچھ کرنے کی کوشش کی تو یہ سارا کا سارا بلڈنگ میں اپنے قبضے میں لے لوں گا اور اس پر لکھ دوں گا ٹچکولے اینڈ ٹچکولے کمپنی کا میونسپل آفس
یو بل صحنه باندې بیا میمز خېچي افغان لوبډلې پاکستان خپل انجام تر رسولې او نور لوبډلې پرې راټولې دي
اس کی تو بتی گل ہو گئی
اس کی بتی گل ہوئے تو زمانہ ہو گیا تیرے کو ابھی پتہ چلا ارے اس لفنگے کو اسپتال میں جا کر پھینک کر آؤ
د اجی دیوگن د فلم یو صحنه باندې جوړ شوی میمز خېچي پاکستان د افغانستان لماتي خړل ورسته لپورته کې دوه غرزیدل دي او نور لوبډلې هم چې ویری دلی دي دا غدش غړلو هڅه کوي
کچھ بولنے کو سیڑا اس کے بعد گلے کو ادھیڑ کے ناک سے باہر نکالا اس کے بعد میری بتی گل ہو گئی
بلخوا د پاکستان د کرکټ بورډ په دې بیان هم میمز جوړ شوی چې وای د دوی په لوبډله کې د نړۍ غوره بالران او بیټسمنان راټول شوی دی او د نانا پاټیکر او انیل کپور د فلم صحنه هم خېچي د پاکستان د لوبډلې دا خبرې نوري تکراری شوی او لوبډله له مقابلې غورځېدلې ده
مجنو
ہاں بولو بھائی
بھگوان کا دیا ہوا سب
ارے بند کرو یار تمہارا یہ سن 47 کا
پہلے پوری بات تو سن
پوری نہیں تمہارا وہ دولت شہرت عزت اس کے بعد کا کچھ بولو
چل ٹھیک ہے
دشان زرگون میمز پر ٹولنیز رسنیو کی نشر شوی او دا افغان لوبڈلی سائنی پکی شوی دی او د تیری ونی جالب ټکی دا دی چې د برېټانیا اکسیټر پونتون سال راتلونکي کال د جادو او کوډ په برخه کې د لیسانس او ماسترز د کړو د پیلولو خبر ورکړی دی وای د 2040م کال له سپتمبر نه به دا برنامه پیل کړي چې د فلسفي د تاریخي عبادتو ارواپوهن یو مذهبي جادو یا کوډ تدریس به هم پکې کیږي د دې پونتون یو پروفیسور امیلی سیلو وای دا برنامه د دې لپاره پیلو چې ترڅو ثابت شي غربي نړۍ د ساينس او عقل په بنیاد روانه ده او پاتې نړۍ د جادو کوډ او توهم پرسته ښکار ده بل جالب خبر هم له برېټانیا نه لرو چې آلتا د مصنوعي ځیرکتیا په زور په خزینه جامه کې جوړ شوی روبوټ د یو ښوونځي مدیر ټاکل شوی د ابیګل بیلی پنوم دا روبوټ د برېټانیا جنوبي ساسکس کې د کوټس مورا ښوونځي سرمعلم د خپل کارونو د اسانتیا لپاره استخدام کړ دا روبوټ د چټ بورډ د ژبو د ترجمانۍ د تخلیقي درسي موادو په ترتیب او د هر ډول پوښتنو د ځوابولو وړتیا لري اوس هم نو نننۍ اومه ورځ په همدې ځای کې رانغاړو، تر بلې اونۍ مو چې نویو موضوعاتو سره خدمت ته راځم په الله مسپارم. له ازادۍ راډیو نه هره جمعه ماښام اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه. د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو 24 ساعته.